درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به دا موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولې د نشه یي مور پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هغه ماشوم به تر کونو نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزني کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري شزه غواړي چې د جامو د ډیزاین له لارې د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان ذبیح مجاهد لومړني خبری کانفرانس کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرانس کې ویلي و چې د دوی نظام به د ښځو ټولو حقونو ته متحد وي
د ښځو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده ښځه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو د موږ ټولنې اړتیا هیڅ کې دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسی کولی
خو د دې کانفرانس لیکس زند وروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یوې ښځې په کې غړیتوب نه درلود او ټول 3 تن سرپرست وزیران ملایان وو طالبانو په کابل کې د ښځو چارو وزارت ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول ښځینه کارکونکي په کور کې نیولې د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره طالبانو پر ښځو نجونو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې 22 د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې له دې وروسته د ښځینه او حمامونو دروازې د ښځو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د ښځو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې او ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلې طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 23 د انجونو پر ثانوي زده کړو سره پربندیز ماتې کړې د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پخوانیو ژمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګیو پورته د انجونو ښوونځي تړلې پاتې شي زرګونه انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته تللې وي ناهیلي کورونه ته ستنې شوې ځینو یې د ښوونځیو د تړلو دروازو مخې ته وژړل په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چې د نهم ټولګي زده کوونکي د وای له هم هیله مند ده چې یو ورځ به ښوونځي ته ستنه شي
کله چې نوي حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خودله په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن خاطره د مال خاطر د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیات سخته وه تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره وم چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه وم وړی او لا تر اوسه ورته زیره یم چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره
خو د انجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازې تړل د ښځو انجونو په اړه د طالبانو وروستی فرمان نه و لدی سربیره طالبانو له محرم پرته خزی لری واټن سفر منې کړی، پر خزوی حجاب اجباری کړ، په خارونو کې ټکسی چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته خزی دی موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر خزو دې سیم کارتونه نه پلوري. له دې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په 16 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریا چې د پانتون محصل د وایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلې او ارمانونه ورته وژلې دي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خپره کړه، په هماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي وو، خپل هیواد لپاره کتلي وو، خپل ټولنې لپاره کتلي وو چې زه غواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلي. ہما په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوي او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوي. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول، د خپل عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول، د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی لپاره.
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر لګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د ننګرهار، هرات او کندهار پوهنتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نور هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغانو نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. ظریفه غفاری د افغانو ښځو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دی د نجونو او افغانو ښځو لاسنیوی وکړي.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې ښځې ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سوړ شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې میډیا ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوي قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم دې څرګندونو د محصلانو غبرګونو دراوپارول. حسینه چې د پوهنتون محصله د وایي
دا خبرې زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغو ټولګیو کې چې هلکان او نجونې سره یو ځای وي هغوی سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډېر کم و د دوی لپاره ترمنځ یې پرده ووهل شوه. زموږ انتخاب منظم و، خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغانو نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته یې د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره یې تقریبا ټولې افغانې ښځې په کورونو کړې. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویلي وو چې کارونو ته دې نه ورځي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو غوښتل شوي وو چې پر خپل ځای دې د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تیر نظام کې مدافع وکیل وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې کینوله.
دا وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ سوي دي او حتی داسې هم پیښ شوې ده چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودي اوس تهدید سره مخامخ دي. افغاني ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي د افغان ښځو بل فعال قشر و چې په تیر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګڼې استعفا ته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د عالمي په نوم یوې افغاني ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې خزینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفاوې وکړې.
زما پر څیر ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کېناستلې. له سیاسته رانیولې تر اداري دولتو پورې تر پوهنتونو پورې تر رسنیو پورې او هغه کسانو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه پخوانی خبریاله ده. هغه وایي پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېښنې وړ دي.
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، ښځې کار کولی نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې موږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې. موږ حق لرو چې درس ووایو، موږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه، د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول، د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آنیو شمیر طالب پلویانو هم پر ښځو د طالب مشرتابه د پرله پسې بندیزونه غندلي او دا یې د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمني ګڼلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ورستیو کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار پیکه شوی او اکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوستین به پکې ګنډل کېدل له منځه تللې دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار ترخی څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغېزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانې او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15-20 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که یې په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله ساروایی
د غزنی سیمه ییز اداره په دې هڅه کې ده ترڅو لاسي صنایع خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. ان شاء الله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاور اچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو او پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم IQ یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیفه وي. در ماشوم به ډیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشه په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې بهد د دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وینکم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تیر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به د اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو چې میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې شي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د دو والدین په مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا د ماشومانو بیلول والدین نه او هغې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغې لپاره ځانګړي توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تبلیتونه دي چې هضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي وړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپاز او امیلاز له منځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي په معده کې چې لاړه په معدې باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه هم د رکود سره مواجه کوي غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجېږي د کې وجود غیر نرمال رشدي
ایا په هدلاست
یو سوري شزه چې کالی ډیزاینوي وای چې لدی لاري غواړي د خپل هواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهوره فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل هیواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختیو وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چېرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. دی رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او دې پېښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای. خو دې هیله له لاسه ورنه کړه او پرېکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډي، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
نلسوا 2020 کال د امریکایي پاتریشا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درخل کېدلې ده. نور له احمد شي بروابري.
لنن تیر کاله مخکې چې کله پاتریشا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یوه نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژر به د کمپیوټر د راتلونکي په یوه کنفرانس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څېړنه کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته ور وښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راښیي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې همې خوند شوي.